دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ یې څنګه ځنه ایسه زه درته زمونږه د مخامنه خبری خبرونه سره هرکلی وایم که درمونو اوریدونکو په خبرونه کې په لومړي سر کې په موکړې د دې وخت تازه خبرونه ده
درمونو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارشیوالم تاسو ته په واشنگتن کې له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره ومنله چې جو بایدن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بریالی شوی خو زیاته کړې ده چې هغه په ټاکنو کې د درغلۍ له امله ناکام شوی دی دا هغه ادعا ده چې تر اوسه نه ده ثابته شوې ولسمشر ټرمپ تر اوسه په رسمي توګه په هغه ټاکنو کې چې د شویو رایو په اساس د هغه دیموکرات سیال جو بایدن پکې ګټونکي اټکل شوی دی په لماته نه ده منلې ټرمپ یو ټویټری پیغام کې بایدن ته په اشاره سره لیکلی چې بایدن د درغلیو له عمله د ټاکنو ګټونکي شو نو موري په خپل یو ټویټ کې تور پورې کړي چې په ټاکنو کې هیڅ سارون کې او ساتون کې ته اجازه نه دا ورکړل شوی د زیاته کړي چې ټاکنې د دومینین چپاړخه خصوصي شرکت لخوا تنظیم شوی چې د په واینا دغه شرکت بد شهرت او بیکاره تجهیزات لري د امریکا پولیس وایي چې دوی په واشنگتن کې د ولسمشر ټرمپ یو شملاتړ مظاهره کوونکې او وروډ جوړونکې نیولې دي د یک شنبه په ورځ یو میلیون نی مارش او د خوځو د یوې مظاهره په ګډون د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې مظاهرینو د ولسمشر ټرمپ په ملاتړ مظاهره وکړه مظاهرینو په ټاکنو کې د نسبوت شوې درغلیو ادعا کولې ولسمشر ټرمپ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګولې دي خو د امریکا د ټاکنو ایالتي مامورینو په ټاکنو کې د درغلیو له موجودیت څخه انکار کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی په افغانستان کې 15,000 نورو سرتیرو د جذبولو د پلان خبر ورکړی دی اندرابی د ورسی جرګې غړو ته خپل کاري پلانونه وړاندې کولو پر مهال ویلي چې لنړیوالې ټولنې سره د 10,000 کسانو د تمویل په اړه ابتدایي توافق شوی دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمپاتش شیګار د راپور په اساس شاوخوا 150,000 کسان د افغانستان د پولیسو پولیکو کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پولیسو پولیکو کې د زیاتوالي تصمیم نیولې چې په وروستیو دوو لسیزو کې دغه ځواکونه د قانون د تنفیذ او جنایي جرمونو سره د مبارزې پر ځای د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ نښتو کې برخه اخلي خو مسعود اندرابی ویلي که چیرې د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي پولیس به بیرته خپلو اصلي دندو ته وګرځي تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت پر دشترچی ولسوالۍ برید کړی دی او جګړه تر اوسه پورې جریان لري په جګړه کې د ملي اردو د درې سرتیرو او اته وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی د دشترچی ولسوالۍ خلک وایي چې دوی د ولسوالۍ د سقوط اوازې اورېدلې دي او د جګړې له سیمې یو شمېر ټپي طالبان روغتونونو ته انتقال کړي دي عیني شاهدان وایي چې د دشترچی ولسوالۍ پر بازار د افغان هوایي ځواکونو بمبار دوام لري خود ترپاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته په ورته وخت کې د کندوز د والی وایا نسمت الله مرادی په دشترچی ولسوالۍ کې جګړه تایید کړي خود دغه ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړي دي د وایلی چې طالبان کومه سیمه نه دني ولي وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تفسیره نه کړي تحصیل امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اوري د افغان ولسمشر لومړی امرسیا امرالله صالح وای پر کابل پوهنتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا ولایت کې افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او دریم غاینی ول شوی صالح په خپل فیسبوک باندې د سهار د شپږ نیمو بجو د غونډې جزئیات کوم چې دی هر ورځ د کابل لامنیتی مسولینو سره لري شریک کړي او لیکلي دي چې پر کابل پوهنتون د برید یو طرحه کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی او یو بل یې نیول شوی چې د په خبره تر څو ساعتونو پورې به کابل ته راوړل شي امرالله صالح د شنبه پر ورځ په کابل پوهنتون د لومړي نیول شوی برید کوونکی عادل پاړه په خپل فیسبوک باندې کې معلومات شریک کړي د سولې لپاره د افغان خزو شبکې د افغان خزو 15 ورځنۍ غونډه په دوبۍ کې پیل کړې ده د یک شنبه په ورځ چې د غونډې لومړۍ او د پیل ورځ وه ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوري له نورو سره شریک کړل د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې د خزو ونډه زیاته او غوښتنې په پام کې ونیول شي د افغانستان د دولت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو 55 افغان غړي او فعالان د 15 ورځنۍ غونډې ته وربلل شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 44 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس 223 مثبت او پیښو د ثبتېدو او دغه وایرس له امله د 15 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی دی د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبت او پیښو شمیر 43,408 ته لوړ شوی او په افغانستان کې د کرونا له امله د مړو شویو خلکو شمیر 1402 ته رسیدلی دی د امریکا د جانس هاپکینز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا لعمل دملو شو یو خلکو شمیر 1,300,000 او 1,290,000 او پا داغ وایروس داخته خلکو شمیر 3,500,000 نه لکه 8,000 او 3,500 رسیدله. پا ورته وقت که دا امریکا دا جانس هاپکینز پوهنتون دا شمیرو لمخی پا امریکا که پر کرونا وایروس داخته خلکو شمیر لیولس میلیون زیاد شوه. در روغتیایی چارو مسئولین وای پا امریکا که یوازی پا دیتیرو اتو رازو که لیو میلیون زیاد کسان پا کرونا اخته شوی. د آسیا و آرام سمندر 15 هیوادونو په خپل منځ کې یو نوی سوداګریز لوزنامه لاسلیک کړی ده. فکر کیږي چې دا لوزنامه چې امریکا پکې نه ده شامل د چین د ملاتړ لاندې تر ټولو ستر اقتصادي بلاک دی. د سیمه ایز هر اړخیزه اقتصادي ملګرتیا په نوم دا لوزنامه پرون په ویتنام کې د آسیان په سرمشریزه کې لاسلیک شوه. په دې لوزنامه کې د چین، جاپان، استرالیا، نیوزیلند او جنوبی کوریا په ګډون د سیمې 10 هیوادونه شامل دي. د بشری حقوقو چار سازمان د آسیا څنګه مشر وای پر الیاس دای په برید کې د طالبانو د لاس لرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پاتریشا گاسمن رسنوی ته ویلی چې دای له څو اونیو راهیسی تر تهدید لاندې او د خپل کار په تړاو غوښل شوی و. دې زیاته کړی چې دا یو دلیل طالبانو دا کار کړی وي او ویرشته چې دا جرم احتمالا هم دوی کړی وي. الیاس دای په هلمند کې د آزادۍ رادیو خبریالو چې تیره پنځشنبه د هلمند په لخکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. طالبانو د دای په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دي. داود دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د راتلونکو سلور کلون د پاره د افغانستان سره د اقتصادي مرستو پاړه د جنیوا کانفرنس په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو مرستو د احتمالي کمیدو پاړه اندېښنه خولې ده. خود افغانستان د مالی وزارت تملری چې مرستندوی هوادونه بعد په خوا په شان خپل مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. په موکړی په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او مالی وزارت نوماندو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لغړو سره خپل کاري برنامه شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل دا نړیوالې ټولنې مالی مرستې چې څلور کاله وړاندې په اړه ژمنې شوې وې تر راتلونکو دوو میاشتو پای ته رسیږي. د ښاغلي اتمر په وینا ښایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پخوا په څیر دوام ونه کړي او په راتلونکو کلونو کې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرنګوالی به د جنیوا په کنفرانس کې څرګند شي.
خطر ازی وجود داره
په دې ګواښته چې نړیواله ټولنه خپل بې وسی سرګند کړي. پرون نړیواله ټولنه د نړیوالو مرستو لپاره د افغانستان له دولت او مقابل لوري سره چې له موږ سره د سولې په خبرو کې دي خپل لس اساسي شرطونه شریک کړي دي. ښاغلی اتمر وویل چې د نړیوالې ټولنې دا لس شرطونه به د افغانستان د کابینې په غونډه کې وارزول شي. د هغه په وینا په افغانستان کې د نامنیو زیاتوالی، په نړیوالو مرستو کې احتمالي کموالی، د کورونا له امله د افغانستان په اقتصادي وده کې کموالی او جګړې ښایي د افغانستان په تړاو سیمه ییزه او نړیواله اجماع زیانمنه کړي. خو د افغانستان د مالی وزارت ته نوماند عبدالهادي ارغندیوال د خپلو کاري پلانونو د وړاندې کولو پر مهال هیله وښوده چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په کنفرانس کې چې یوه اونۍ وروسته په سویس کې جوړیږي د تیرو کلونو په څیر له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ارغندیوال ټینګار وکړ چې د مالیه وزارت په راتلونکو څلورو کلونو کې یو لړ مشخص اقدامات او مهم تدابیر پلان کړي چې په عملي کېدو سره به افغانستان له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي.
د دغو تدابیرو په عملي کېدو سره به تر 2015 کال پورې زمون ملي عواید سلور سوا میلیارد افغانوی تا ورسیگی چه دی امنیتی سکتور پی شمول دی طول حواد عادی بودی جب تامین او پیاد کال که بمونگ اخپل اقدی استقلال اعلان کرو.
ښاغلی ارغندیوال په عایداتی واحدونو او گمرکونو که فساد د کاری پروسو او سیستمونو پیچلتیا د اموالو په تای مراحل که لپر مختلو وسایلو سخه استفاده نکول او له سرغړونکو مفسدینو او مسؤلینو سره حساب نکول جدي ننګونې وبلې او په منځوړلو یې ټینګار وکړ. د اقتصادي چارو کارپو قیس محمدي امریکا غکته وویل که څه هم نړیوالې ټولنې له دې وړاندې له افغانستان سره د مرستو د کمولو خبر ورکړی و خو نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو مصرفول د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی او د فقر او بیکاری کچا لا پسې لوړه شوې ده او د ستونزې د نړیواله ټولنې د ناهیلې لامل شوې دي.
په افغانستان کې د فساد کچه ډېره زیاته لوړه ده او په همدې شکل باندې یو تعداد اقتصادي متحولین دي چې په هغه کې ډېر تغیرات نه لیدل کیږي. مثلا د فقر کچا نه راټیټیږي یا مثلا د بیکاری کچا نه راټیټیږي او اقتصادي رشد هم مخ په کېدو نه دی. دغه ټول باید د دې کېږي چې نړیوال په دې فکر باندې شي چې ګواکې په افغانستان کې د دوی مرستې په شفافه توګه باندې نه مصرف.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د احتمالي کموالي په تړاو اندېښنه ښودلې چې له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس د جنیوا د کانفرنس د یو شمیر سرچینو له قوله ویلي وو چې په افغانستان کې د اداري فساد ترڅنګ د سولې د مذاکراتو ناسرګند برخلیک هم د دې لامل شوی چې یو شمیر مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره په خپلو مرستو کې کموالی راولي. دغه راز د فنلند جمهور رئیس پیکا هاویستو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه د جنیوا د کانفرنس کوربتوب کوي هم ویلي چې له افغانستان سره په بهرنۍ مرستو کې تر ټولو لوی بدلون بداوي چې دا ځل به نړیوال مرستندوی هیوادونه او بنسټونه به له افغانستان سره د یو کال لپاره د مرستو ژمنه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سوداګری او پنګونې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم مرستيال کابل تراغله او تم کېږي چې د دوه هوادونو د سوداګرو د ستونزو په حل د افغان چارواکو سره خبري وکړي. په موکړې زموږ د همکاري لیمې نیازی دی رپورټ.
په صنعت او پنګونې کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود نن کابل تراغله دی او په پام کې دا چې د افغان سوداګرو سره د دوه هوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه خبري وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد د بیر امریکا غږ ته ویل چې افغان چارواکي له پاکستاني راغلي هيئت سره په پاکستان کې د افغان سوداګرو پر ستونزو او د هغوی په حل خبرې کوي.
مقامات پاکستانی به کابل سفر نموده و ان شاء الله ما فردا روی تجارت و ترانزیت
پاکستانی چارواکو کابل ته سفر کړی او موږ به سبا په تجارت او ترانزیت پر سر خبري وکړو. تمه مودا ده په پاکستان کې چې کله زموږ سوداګر ستونزې لري هغه لري شي او بندرونه تل خلاص وي، به مورد جریمې لمنځه لاړ شي.
صورت متواتر باز باشه، مسایل جریمه های بی مورد برداشته شوه.
خاغلی دبیر وویل چې دغه سفر د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو د هغه سفر په دوام دی چې پاکستان ته درلوده او هلته هم د افغان سوداګرو پر ستونزو خبرې شوې وي چې د پاکستان هیواد له خوا د یو شمیر ستونزو د حل په موخه ژمنې ورکړل شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه همدارنګه وایي چې تمه ده له پاکستان سره اقتصادي اړیکو کې خواله راشي او دغه هیواد سره سوداګري هم پراخ شي. دغه خونه ویان د مين بابا په دې اړه امریکا غږ ته وویل
امیدوار به یې هستیم که این سفرها و این نشستها بتانه که
خیلی من یو چی دا سفرونه او ناسی دا افغانستان و پاکستان دا سوداگری پسونزو که اساسی دا حل لاری راولی او پاکستانیان هم پا دی برخی که صادقانه عملو کلی ترسو دا افغان سوداگرو ستونزی حل شی.
دا افغانستان و پاکستان ترمنز دا تورخام سپین پولدگا و غلام خان مهم سوداگریز بندرونه موجود دی خو ډیر ځله د سیاسي جنجالونو له امله دغه بندرونه بند وي او د سوداګرو مالونه په ورځو ورځو د تګ راتګ اجازه نه لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
له سوداګرۍ او پنګون په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مرستيال کابل ته تللی دی. مونږ په دې حق له باندې د تجارت د پخوانی مرستيال مزمل شنواری سره امریکا کړی دا چې تاسو در اورو. تاسو د پاکستان د نوی د پاکستان او د افغانستان کې تجارت کې د یوې نوی بڼې ورکول خبر کینو، تاسو څه غړي چې دا به څومره د پخوا په پرتله باندې خشي؟
د افغانستان او د پاکستان تجارت د دې چې یو بل نه بغیر د تجارتي کارونه او د تجارتي روابط ښکېدای نه شي. دوی باید یو بل سره همکاري وکړي. د پاکستان دپاره د منځنۍ آسیا ته رسېدل او د افغانستان دپاره د اوبو ته رسېدل دا دوه داسې مسلې دي چې د دوی یو بل سره همکاري او د دوی یو بل سره تجارتي ښه اړیکې کولی شي چې دواړه ترنه ګټه واخلي. خو بدبختانه په دې اواخرو کې دغه ستونزې لږ ډېرې شوې وې او د کورونا سره دا وضعیت نور هم خراب شو چې تر اوسه پورې د افغاني سوداګر ډېر زیات شکایت لري د دغه مشکلاتو نه. په دې اساس باندې دغه داسې یو کار دی چې حکومتونه دواړه طرف باید سره کښېني او په دې باندې د داسې یو کار وکړي چې هم پاکستان ته ګټه یو هم افغانستان ته.
تاسو څه وایئ چې په دغه همکاري به څه ډول وي او څومره وخت به ونیسي او څومره ممکنه ده؟
امکان پرسته دی که د دواړو طرف نه اخلاص موجود وي نو دا حل کېدی شي. دلته غټه ستونزه دا ده چې د پاکستان اکسپورټ افغانستان ته ډېر زیات دی، صادرات زیات دي او ترانزیت هم د پاکستان د لارې نه د افغانستان ډېر زیات دی. د پاکستان ځنی پالیسی میکرز چې دي یا ځنی هغه خلک چې هغوی سره د دوی د اقتصادي او تجارتي پالیسیانې په لاس کې دي، هغوی په دې فکر دي او مخکې هم وو چې که چېرته د افغانستان ترانزیت ته مشکلات ایجاد شي نو امکان د دې لري چې افغان تاجر یا افغان سوداګر دې ته مجبور شي چې د پاکستان نه مال واخلي او افغانستان ته یې وارد وي. نو په دې اساس باندې به د پاکستان اکسپورټ زیات شي. ولې د دې نتیجه چې موږ په هغې وخت کې کله چې زموږ منځ کې وم دا موږ بار بار پاکستان ته وویل چې که زموږ ترانزیت ته ستونزې پیدا شوې په کومه اندازه زموږ ترانزیت کمیږي په هماغې اندازه د دې هسته دی چې ستاسو دوه طرفه تجارت هم کم شي او بالخصوص د پاکستان صادرات افغانستان ته. او همدا نتیجه وه چې د افغانستان د پاکستان صادرات افغانستان ته د 2.5 میلیارد نه تقریبا د 1 میلیارد نه هم کم ته راورسېد چې سږکال نور هم شاید د کورونا د وجې نه کم شي. نو هغه غلطې پالیسیانې په هغې طرف کې د پاکستان په طرف کې د دې زیاتره سبب شوی دی چې دغه ستونزې ایجاد کړي دي. افغانستان طرف ته هم ستونزې شته دی. افغانستان د طرف نه یو وخت داسې راغی چې موږ هېڅ نه کینو، مشکلاتو بحث نه کوو، پاکستان سره هېڅ پاکستان څه ضرورت نه لرو، ولې اخر هم دوی محتاجي ځکه د پاکستان نه بغیر موږ ته بله اقتصادي او ارزانه لاره نشته. نورې لارې شته دي ولې د هغې قیمت هم زیاتېږي، د هغې مشکلات هم زیات، ستونزې هم زیات دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د دشتي ارچی په ولسوالۍ وسلوالو طالبانو برید کړی. په دغه جګړې کې 8 تنه وسلوال طالبان او 3 د ملي اردو سرتیري وژل شوی دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ.
راش په وسلوالو طالبانو د دشتي ارچی په ولسوالۍ برید کړی. په جګړه کې د ملي اردو د 3 سرتیرو او 8 تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د قندوز والی عبدالستار مرزا کوال وای چې طالبانو لڅمو دی را پدې خو په زینو ولسوالیو کې جګړې پیل کړې دي.
ولسوالیو کې د دښمن د ورستو کې جګړې ته زور ورکړای دی. په امام صاحب کې، په خان آباد ولسوالۍ کې جن تلاشونه وکړه په ټول قنساسو په پرونه را پدې خو د ارشیف په ولسوالۍ نه دوی وقفي حمله کوي، دوامدار حمله روانې دي. تقریبا پرون ورځ ځوانان ټول شپه جګړه و، سهار هم جګړه و، د اوسم د ښار شاوخوا جګړه سته. زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په پوره مېړانه د خپل سنګرونه، د خپلو ولسوالۍ نه، د هغوی د تاسیساتونه دفاع کوي. نوي قوتونه سیمې ته انشاءالله رسېدلي دي، کماندو او هوایي ځواکونه هم ورسره دي.
د قندوز ولایت ویاند اسمت الله مرادی وای چې بیګاش په وسلوالو طالبانو د دشتیرچی په ولسوالۍ او شاوخوا امنیتی پوسټو باندې بریدونه کړي چې تر اوسه په کې 8 تنه وسلوال طالبان وجل شوی او 14 تنه نور ټپین شوی دي. هغه وای چې په جګړه کې 3 د ملي اردو سرتیري وجل شوی او 3 تنه نور ټپین شوی دي.
نن شپه هم په دشترچی کې طالب وسوالو شاوخوا سیمو باندې برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو لکلک غبرګون سره مخ شول. په دغه بریدونو کې 8 طالبان وژل شوي، 14 نفر زخمیان دي. په تاسو سره 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 3 نفر نور زخمیان دي. همدا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. کومکي ځواکونه رسیدلي دي؟ هیڅ نه سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسوالو تر ولکلند راغلي. ته هوایي ځواک هم سیمه ته رسیدلی؟
د دشترچی ولسوالۍ خلک وایي چې دوی د ولسوالۍ د سقوط وازی اوریدلی او د جګړې لسیمې یو شمیر ټپی طالبان روغتونونو ته انتقال کړی دي. د دشتیرچی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو له کورونو وتلی دي. دوی وایي چې د دغه ولسوالۍ د بازار په زینو برخو کې وسلوال طالبان دي او زینو برخو کې افغان ځواکونه لا هم شته دي. خو د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي چې د دشتیرچی ولسوالۍ بازار طالبانو نیولې ده.
هیڅ نوې توجه در ولسوالۍ ارچی صورت نگرف. بلاخره بامداد امروز شهر ارچی به شمول ولسوالۍ تمام تصرف طالبان درآمدند.
خ خو د ولایت ویاند اسمت الله مرادی وای چې د دشترچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. عیني شاهدان وای چې وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټو کې پاتې شوی شیان راټولوي او په موټرو کې باروي. چارواکي وای چې افغان سرتیری مقاومت کوي او مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي چې ډیر زر و د وسلوالو طالبانو دغه برید په شاو تمبول شي. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه لسکونه غړي راټول شي او چې حکومت په محلي اردو کې د شاملې دو ډډه کړی ده. دوی وایي چې قرباني ورکړي او اوس یې حکومت په محلي اردو کې نه شاملوي.
د ننګرهار په کوټ کې د اعتراض په ډول هغه لسګونه کسان راټول شوي چې محلي پولیسو کې دندې کولې او اوس محلي اردو ته د ننوتو له چوکاټه ایستل شوي. دوی وایي شپږ کاله مخکې داعش پر کلو جګړه توده کړه او دومره وژنې وکړې چې ټول کلیوالي وډارول، ځکه نو دوی پر ضد پاڅون وکړ او تړې کې خو د چکه په پوځ یا نورو برخو کې دندې هم ولري نو د پاڅون لپاره دی پریږي او کوټ ته دی ورشي، کنه د همدغه کلیوالو کورونه به وسیږي. د کوټ اوسیدونکو وایي همدغه پاتون کوونکې ورسته په محلي پولیسو واوختل او اوس د محلي اردو لیکو تتلل خو تر سلو ډیر هغه کسانی کورونو ته لیږلي چې لپوز نه پنی مکه راغلی وو.
محلي پولیس جوړیدل په دغه وخت کې د دې خلکو نه چا بیل دې کو کو امتیازي د خلکو واغست او محلي پولیس کړه درې کاله تلور کاله چې درې نه وکال نن نه دا نه نه وکال دې اوس دغه محلي اردو جوړیږي دې کې یو سل او سل دې کې یو سل پنځه ویش کسان دغه شان دي چې ځوانان دي وظیفي پریخي دي ورورې شي څوې دي پلار شي څوې دي کورې شي درې دي نن هم کوټ دوه جنا دي روان دي کې چې شي دان شوي دي دوی به بل من څه کې بتره وصلې او دا زمنګ د ولسم اواز ده د اواز به تاسو اوري تاسو اواز څنګه دي.
دوی وایي کوي حکومت په محلي اردو کې شامل نه کینو اژوند ورته سختيږي او د حکومت په زدم درې دوته تیار دي.
او خلک دا موږ مجاهدین موږ چې په احساساتو راغلي دي دوی د سوال زمنګ د دولت سره پریکون کوم
که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو د دفاع وزارت له چارواکو سره وغږیږو خو کامیاب نشو. د ننګرهار د والی ویانتا الله خو ګیانه وای هغه کسان به په محلي اردو کې شاملېږي چې د زړښت علامې پکې نه ښکاره شوی.
ولایتي اداره ژمنه ده او د ترګلامل له مخې ټول هغه محلي پولیس او پاتون کوونکی چې دوی میړانه کړی ده دوی په سیمه اردو کې په هغه حقوقو سره جذب کړي چې کوم حقوق ملي اردو لري ولې دوی تر دوه عمل لري زیات عمر کسان متاسفانه نه جذبېږي. همداراز د چومرونه ډېر خام وي هغه نه جذبېږي نو تر دوه عمل مطابق هغه کسان چې په نخښه شي هغه به په سیمه اردو کې جذب شي.
افغان حکومت په ډېرو ولایتونو کې محلي پولیس او پاتونوال محلي اردو لیکو ته شامل کړل او دغه پروسه لا روانه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
افغانستان کې په یو ورځ د کرونا وایرس 228 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 98 یوازې په کابل کې ثبت شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي کرونا د افغانستان اقتصاد سخت زیات ځپلې دي. پام وکړئ په دې هفته د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټ ته.
د امنیت روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا د وایرس 228 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې پر کرونا ناروغي داخته شو کسانو شمیر 3,338 پیښو ته رسیدلې دي. د امنیت روغتیا وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې وی چې د کرونا د تازه پیښې په دې رسولیتونو کې سب شوي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې یو زرو 251 چکمنې پیښې معاینه شوي چې له جملې څخه یې 228 مثبت شوي او 15 تنه زموږ هیوادوال له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 34 تنه بیرته روښي چې د لیسره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 3,408 ترسي.
په افغانستان کې په تیرو درې میاشتو کې د لومړی ځل دی چې په یوه ورځ په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له 200 زیاتې پیښې ثبت کیږي. د عامې روغتیا وزارت د شمېرونو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کابل په ولایت کې 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، په هرات کې 15، د بلخ په ولایت کې 6 او د تخار په ولایت کې 40 نوي پیښې ثبت شوې دي. روانه اونۍ په افغانستان کې د کرونا او بعد خپرېدو له پیل څخه 6 اونۍ ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د 15 اونۍ وروسته په تدریجي ډول د کرونا د وایرس پیښې زیاتې شوې. دغه وزارت وایي چې د ژمي د موسم په پیلېدو او د هوا په سړېدو به په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې نورې هم زیاتې شي. د بلې خوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست محمد دنی په اکمر وایي چې کرونا او بعد افغانانو ژوند ته د ګواښونو سربېره د دغه هیواد اقتصاد هم ډېر زیات زیانمن کړی دی. ښاغلي اکمر د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې یوې غونډې ته چې د افغان حکومت وزیرانو ته د باور رای د ورکولو لپاره جوړه شوې وه، وویل چې د جنګ او د کرونا او بله د افغانستان اقتصاد د رکود سره مخ شوی دی. ښاغلي اکمر وویل له وړاندې اټکل کېږي چې د نړیوال بانک د ارزونو پر اساس ممکن 15% زموږ اقتصاد کم شي. ښاغلي اکمر وویل چې حکومت هڅه کوي د نوو پالیسیو په جوړولو سره خلک د کرونا د وبا له اغېزو وژغوري. افغان سوداګر او پانګوال هم وایي چې د کرونا وبا د افغانستان په اقتصادي کاروبار باندې ډېره ناسمه اغېزه لرله، چې له امله افغان سوداګر او پانګوال د ډېرو تاوانونو سره مخ شوي دي. د سوداګرۍ صنایعو د خونی مرستیال حاجي انس مومن وایي چې کله چې پاکستان د افغانستان سره د کرونا وبا د مخنیوي د هڅو په لړ کې خپل سرحد وتړه، د افغان سوداګرو په زرګونو کانټینره مالونه د دغه هېواد د کراچۍ په بندر کې بند پاتې شو، چې افغان دا ګورته ډیر مالی زینونه ورسول.
د $5,000 څخه نیولې به حتی در $10,000 یا در $10,000 باندې د مرش راغلی و نظر په مال او نظر په هغه ورشي چې دا د افغانستان سوداګرو ته ډیر یو لوی تاوان ورته چې په سلهاو میلیون افغانۍ تاوان ورسېدي. نو اوس بیا هم تجارت خلکو شروع کړ دی او خپل کاروبار منطقي. ولې د کرونا وایرس دا یو جهانی او منطقوي پاجاو، نو په دې خاطر باید زموږ سره همسایګانو نوې کړي چې هغه جرمې یا د مرچ چې پر موږ اخلي چې هغه باید راڅخېس ویلي خو وای خسري ویلي.
ښاغلی محمد وی اوس لارې پرانیستل شوي او سوداګرو راکړه ورکړه بیرته پیل کړي، خو د کرونا وبا اغېزې لا هم د افغانستان په کاروبار باندې په پراخ ډول باندې شته دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې د خپل د دیموکرات سیال جو بایدن د بری په اړه بیلابیل ټوټونه کړي چې د ځینو دیموکراتانو په باور دای په خپل ماته اعتراف دی. که څه هم ترامپ په یو ټویټ کې لیکلي چې بایدن ټاکنې ګټلې، خو بیا یې ټینګار کړی چې ورسره درغلي شوې او دوی به کامیابیږي.
جمهور غوښتونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په رسمي توګه په انتخاباتو کې د خپل سیال جو بایدن ته د ماتې منلو انکار کړی دی. که څه هم ډیرو معتبرو رسنیو او سازمانونو له یوې اونۍ نه را په دې خوا د بایدن د ګټلو وړاندوینه کړې وه، خو ولسمشر ترامپ له دې سره سره ویلي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ لسګونو زرو پایلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعای وکړل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه راپول او د ترامپ شان خولۍ په سر کړې وي چې پرې لیکل شوی وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریون کونکو د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د امریکایانو ډیر پام ځان ته واړاوه.
موږ هیله لرو چې دا ملت زموږ د اواز په اوچتولو ورغېږي، ځکه موږ پوهیږو چې موږ د انتخاباتو منصف بهیر لرو. ټول قانوني او رښتونی رای به وشمیرل شي. موږ هیله لرو چې ترامپ ټاکنې وګټي. که یې ونه ګټلې، ژوند به بیا هم دوام وکړي.
پرزیدنت ترامپ
که چیرې ولسمشر ترامپ خپله ماتې ومني، بیا به البته نو چې موږ به هم دغه پایلې ومنو.
په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ په ټاکنو کې د درغلیو ادعا کوي، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د داسې ادارې د جوړولو ژمنې کړي چې د دوی په خبره په نړیواله کچه به د امریکا ځای احیا کړي او درناوی به وشي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اگر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه ګرنورګن تاسو هم دغه آشنا رادیونه زمونږه مخامنه خبري خبرونه ورولګله موږ تاسو ته د هیلې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي د خوده په معنی.